آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د وري 14مه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل د 4مې نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي،
د نړۍ خبريالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړي دي چې پکې د ډیرو مشهور خلکو د شتمنۍ په باب معلومات څرګند شوې دي. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی د امریکا د ډرون په برید کې وژل شوی دی، او د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل مرستیال او صدر اعظم د دندې نه لرې کړي دي.
دا امریکا غږ دی. د امریکا غږ آشنا راځي دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې ترکیه وایي ساحلي محافظینو یې د شنبه په ورځ 6 تنه مهاجرین چې غوښتلې په کښتیو کې یونان ته ځان نه ورسئ بیرته راوګرځول. د جمهور رئیس اشرف غنی ښځه میرمن رولا غنی د موجوده حکومت د بې ثباتۍ په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په نړیواله کچه هر کال تقریبا 1.5 میلیونه انسانان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، او د متحده ایالاتو د سنا مجلس له دوه هفتو رخصتیو وروسته په کار بیرته نن پیل کوي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ. لومړی به نظرانه یوسفزی درته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. په افغانستان کې اوس هم د 600 کیلومتره مربع ډیره ځمکې کې ماینونه موجود دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې وزیر وایس پرمک پرون د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت دی. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي مرستیال مارک باوډن وویل چې ملګري ملتونه د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سره په هماهنګۍ د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ازادۍ ریډیو په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې هر میاشت 112 کسان د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي او ټپیان کیږي. د نړۍ خبریالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړي دي چې په هغې کې د ډیرو مشهورو خلکو د شتمنیو په باب معلومات څرګند شوي دي. په لویه کچه د پټو اسنادو د افشا کېدو نه دا واضحه شوې ده چې د نړۍ شتمن او ثروتمند خلک څنګه خپلې پیسې د خپل ملت نه پټوي، او دغه شتمن خلک په څه طریقه ځان د مالیې د ورکولو نه خلاصوي. دغه رپورټ چې پرون یک شنبه خپور شوی دی پکې د نړۍ د ځینو هیوادونو ولسمشران او سیاسي مشران شامل دي. نړیوال خبریالان د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ افشا شوي اسناد پلټي. دوی وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین $2 میلیارد د سرویختو کلونو په مودې کې د یوې کمپنۍ په واسطه د ملک نه د باندې انتقال کړي دي. د خبریالانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یو ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای کار کوي په رپورټ کې ویلي دي چې د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ چې موساک فونسیکی نومیږي شاوخوا 12 میلیونه اسنادونه داسې معلومیږي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د 1900 امکان نه را په دې خوا کم تر کومه $2 میلیارد د ملک نه د باندې دغه کمپنۍ ته انتقال کړي دي. په دغو وړو جعلي کمپنیو کې چې کومې پیسې پرتې دي دا ضروري نه ده چې دغه غیر قانوني وي، او اکثره دغه پیسې د مالیې نه د خوندیتوب لپاره په دغه ډول کمپنیو او بانکونو کې اچول کیږي. رپورټ وایي چې بانکونه، قانوني کمپنۍ او کوچنۍ کمپنۍ په دې کې پاتې راغلي دي چې دا روښانه کړي چې دغه پیسې په جنایي طریقو د مالیې نه د فرار او یا د سیاسي فساد په ذریعه خونه دي حاصل شوي. ترکیه وایي چې ساحلي محافظین یو د شنبه په ورځ هغه 6 تنه مهاجرین بیرته راستانه کړل چې کوشش کوو د ایجا د سمندرګي په لاره ځانونه په یوې کښتۍ کې د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسوي. یو عربي ټلویزیون ویلي دي چې د یمن ولسمشر عبدالرب هادي منصور خپل صدر اعظم او د ولسمشر مرستیال د دندې نه لرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په اخره کې به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د حکومت او د حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ د سولې لپاره خبرې ترسره کیږي. د یمن حکومتي ټلویزیون پرون د اکشن پیپرز رپورت ورکو چې ولسمشر هادی د صدر اعظم بها په ځای د پوز لوی درستیز علي محسن الاحمر خپل مرستیال ټاکلی دی. هغه په دې برسیره د پارلمان غړی احمد عبید بینی دغر د ملک صدر اعظم ټاکلی دی. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی خپل ملت ته د دغه فیصلې په حقله معلومات نه دي ورکړي، خو داسې ویل کېده چې د ولسمشر او د هغه د مرستیال او د صدر اعظم ترمنځ اختلافات موجود وو. د امریکا پوز وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی د ډرون په برید کې وژلی دی. د امریکا پوز پرون د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې په عراق کې په ډرون حملې کې د اسلامي دولت ډلې یو کس وژلی دی. په هغه شک کې ده چې تېره میاشت یې د توغندي په برید کې یو امریکایي پوځي وژلی و. د ترګرو په خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو مشر سټیو وان ویل چې د ډرون په برید کې جسیم خدیجه نومي ترګر وژلی دی او ویلی دی چې هغه یو پخوانی عراقي چارواکی او د توغندیو ماهر و. د هغه سره نور هم د اسلامي دولت د ډلې 15 تنه غړي وژل شوي دي. وان ویل چې خدیجه د عراق په مخمور سیمه کې د هغه برید مسؤول و چې پکې د امریکا یو پوځي لویس کارډن وژلی شو او 8 تنه نور زخمیان شول. کارډن دویم امریکایي عسکر دی چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې وژل کیږي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په 2014 کال کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات شروع کړي دي او دغه عملیات تر اوسه پورې ادامه خوري. او په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ پیشبیني کوي چې امریکا به د هغه په قول د ډیر لوی اقتصادي رکود سره مخ شي. ډونلډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په دې بوخت و چې خپل کمپاین په سمه لار برابره کړي، ځکه چې تېره اونۍ هغه د سقط جنین، اټومي وسلو او د خپل سیال ټچ کروس په اړه د هغه جنجالي څرګندونې ورته ګرانې تمامې شوې. هغه خبرداری ورکړی دی چې اقتصادي رکود به له دې لپاره راشي چې بیکاري ډیره شوې ده او د اسهام اوبه تر اصلي قیمتو ډیرې ښودل کیږي. درنو اوریدونکو، دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده. وی او ای پښتو
اسیز منګاګ د واشنگتن نورې د مخوستن 9 بجې او 20 دقیقې کیږي. ترکیه وايي چې ساحلي محافظونی د شنبې پورې هغه شپږ تنه مهاجرین بیرته راستانه کړي دي چې کوشش یې کاوه د ایجا د سمندرګي په لارې ځانونه د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسوي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال مایکل براون رپورټ چې ز سلیمان چای تاسو ته دراوروم. د ترکیه چارواکو پرون د یک شنبه په ورځ ویل چې د مهاجرینو د غډله چې سوریایان هم پکې شاملو د اروپایي اتحاد سره د لاسلیک شوې موافقې په اساس د ترکیه لویدیز خارګوډي جشمته ورسول شو. ټاکل شوی دا اروپایي اتحاد او ترکیه چې د غیر قانوني مهاجرینو د بهر د سوکه کولو په خاطر کومه موافقه لاسلیک کړې ده نن د دوشنبه په ورځ عملی بڼه غوره کړي. لبل خوا پرون د یک شنبه په ورځ په جشمه کې تقریبا 300 ترکانو په خپل کار ګوټي کې د هغو مهاجرینو د رجستر کولو په ځد د حکومتي دفترونو مخ ته احتجاجونه وکړل چې په اروپا کې د سیاسي پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي او اوس یې بیرته ترکیې ته رالیږلې دي. د جشمه یو اوسیدونکي په ترکی ژبه امریکا غږ ته داسې وویل: زه په دې نه یم مکلف چې د حکومت د ناپاکه سیاست بد نتایج ووینم. راځئ چې ټول ورته زر زر لیرې ورکو تر څو اروپایي اتحاد دغه مهاجرین ومني. که څوک غواړي چې په خپلو کورونو کې دغه کسان ته ځای ورکړي، مهرباني دې وکړي، خو ماته خپل ژوند اولیت لري. څو هفتې کېږي چې په زرګونو مهاجرین د یونان په یو کوچنی کلی انډومینیکی بند پاتې دي او په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. هغوی غواړي چې یونانی چارواکي ورته لویدیځ اروپا ته د تګ اجازه ورکړي. ترکیه له اروپایي اتحاد سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې د یونان په لاره باندې اروپا ته د مهاجرینو د بهیر مخه به نیسي او کوم کسان چې درخواستونه نه دي منل شوي بېرته به قبلوي. د دغې موافقې له مخې اروپایي اتحاد ترکیه ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکوي او اروپا ته به د ترکیه د اتباعو او کارګرانو د سفر لپاره ویزې برابروي. د دې نه علاوه اروپایي اتحاد به له ترکیه سره د اروپایي اتحاد د غړیتوب په حاصلولو کې هم کومک کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی د افغانستان د موجوده حکومت د پایک په حق لا شکونه رد کړی دي او هغه د حکومت د مخالفانو منفی تبلیغات بلل دي. رولا غنی ویل دا هغه کسان دي چې د هغې په وینا په حکومت کې کوم مقام ته نه دي رسیدلي. د ملي یووالي حکومت ډېر کارونه سرته رسولي دي او په زیات او زیات پرمختګونه په سترګو لیدل کیږي. پام وکړئ له رولا غنی سره د امریکا غږ آشنا رادیو د دری څنګه د همکاري نجیبې سلام مرکې ته.
تیر کال ډیر لوی شمېر افغانان د اروپا په نیت له هېواد څخه ووتل. ښځې او ماشومان هم پکې وو. تاسې د دې پناه غوښتونکو سره څومره خواخوږي لري؟
معلوم داره خبره ده. ته څه فکر کوي؟ دا خو آسانه کار نه دی. زه ډیره خفه یم او په دې خلکو مې زړه سوزي. د ځان په ګټه کار نه دی کړی. نه پوهیږم چې دې خلکو ته چا دا قناعت ورکړی چې د دوی ژوند به په اروپا کې ښه شي. اوس یې تاسې ګورئ چې په څه ډول جنجالونو کې نښتې دي.
د افغانستان خزی اندیښنه لري چې هغوی له طالبانو او حزب اسلامي سره د پخلاینې په پروسه کې په مستقیم ډول شامل نه دي. د هغوی اندیښنه تر کومه حده د توجیه وړ ده؟
د سولې پاری شورا کې د ښاغلي خلیلي وروسته دوهم کس اغلی سرابي ده. په هر ځای کې چې خبرې اترې وي اغلی سرابي به ورسره وي. دویمه ښځه حسینه صافی نومیږي، د ښځو د شبکې غړې. هغه هم د شورا غړې ده. د سولې په شورا کې افغانان شته او غږ یې هم اورېدل کیږي.
د فرخونده د قضیې په اړه د ولسمشر غنی په امر د فرخونده دوسیه بیرته پرانستل شوه او تاسو هم د سترې محکمې د حکم په اړه ناخوښ یاست. ستاسو په اند دغه قضیه باید څرنګه پای ته ورسېږي؟
سر کنین، امی حادثه وحشتناک، بسیار
ډېره زیاته وحشتناکه پیښه وه. د هیچ چا زړه نه منله. خلکو پیښه په ټلیفونونو کې ثبت کړه. ښکاره خبره ده چا چې دا کار وکړ هغه وتښتېدل. اوس باید هغو خلکو ته سزا ورکړل شي. واضح ده چې سترې محکمې ټولو کسانو ته سزا ورنه کړه. څو کسان په کې وبخښل شول. نه پوهیږم چې دلیل یې څه و. ټول وطنوال غواړي چې د هغه جرم مرتکبین باید مجازات شي.
تاسو لومړی میرمن یاست چې د جمهوری ریاست په معنی کې مو خپل دفتر پرانستی دی. په دې موده کې تاسو کوم شیان لاسته راوړی دی؟
زما نه خوښېږي چې دا یو لاسته راوړنه وګڼم، بلکې غواړم د هغې مرسته په توګه ورته وګورو چې کوي. یو کوچنی دفتر لرم چې 4 سلاکاران لري. په اساسي توګه موږ هغوی ته غوږ نیسو او هڅه کوو چې پوه شو هغوی کومې اندېښنې، دردونه او اړتیاوې لري. کوښښ کوو چې د هغوی لپاره د مرستو زمینه مساعده کړو. د روغتیا په تېره بیا د هېواد دننه د سرطان د درملنې او په نشهیي توکو روږدو کسانو ته د لاسرسي په برخه کې زیاتې هڅې هم کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 6 په لومړیو وختونو کې د ښځو برخلاف په تاوتریخوالي کې د 15% زیاتوالي په اړه خبر ورکړ. د حکومت له دې هڅو سره سره ولې اوس هم د ښځو برخلاف تاوتریخوالی موجود دی؟
څرنګه چې زیاتره راپورونه ورکول کیږي، زه نه وایم چې تاوتریخوالی شتون نه لري، له بده مرغه وجود لري. خو ښایي تاسو خبر یاست چې د دغو قضیو لپاره د قضا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کیږي. د سترې محکمې په کچه یو دیوان لرو چې د ښځو د قضیو په اړه کار کوي. په تیر وخت کې د محاکمو پروسه ډیره اوږده وه، اوس ښه شوې ده. د مثال په ډول د فرخوندې قضیه بیا تر څیړنې لاندې نیول کیږي، ځکه چې نتایج د منلو وړ نه وو.
Oh, no.
د واشنگتن اوریدم خوستن 9 بجې او 9 څلور دقیقې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال په ټرافیکي پیښو کې تقریبا 1.25 میلیونه خلک مړه کیږي. د امریکا خبريالې لیسا شلاین له جنیو نه په دې باب یو ریپورت را لګولی دی چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
په ټرافیکي پیښو کې د وژل شوو کسانو دغه اندازه د نړۍ د 180 ملکونو د احصایو په اساس تعین شوې ده. د دغو احصایونه داسې همکاري چې په تیرو څو کلونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د وژل کېدلو اندازه په داسې وخت کې چې په سرکونو موټرې زیاتې شوې او د خلکو په نفوذ کې هم زیاتوالی راغلی دی ثابته پاتې شوې ده. مګر په دغو احصایو کې دا هم څرګنده شوې چې په ډیرو ټرافیکي پیښو کې ځوانان چې عمرونه د 15 او 19 کلونو په شاوخوا کې دي وژل کېږي. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د سرکونو د وضعیت نه علاوه په نادارو او په ثروت مندو ملکونو کې هم په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوبلې په اندازې کې فرق شته دی. دغه رپورت وایي چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او د ژوبلې اندازه کمه ده، سره له دې چې د ټول نړۍ 45% موټرې هم په دغو ملکونو کې تګ راتګ کوي. د نړۍ په صحي ټولنې کې د غیر ساري ناروغیو د دفتر مشر اتنی ګورک وایي چې د منځني ختیځ نه وروسته په افریقایي ملکونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه ډیره زیاته ده. هغه وایي
Africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road.
په افریقا کې یوازې د نړۍ 2% موټرې شته، مګر په ټرافیکي پیښو کې پکې د خلکو د مرګ اندازه زیاته ده. په ځینو ملکونو کې لکه سویډن، برتانیې، هالند او ځینو نورو ملکونو کې داسې ترتیبات نیول شوي چې د هغې په ذریعه په تیرې یوې لسیزه کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه 80% کمه شوې ده. لازمه ده په خاص ډول د موټرونو د سرعت د اندازې کنټرول، په نشه کې د موټرو د چلولو، د موټر سایکل د سواری په وخت کې د هنی خولې په سرول، په موټر کې د کمربند تړل او د ماشومانو په انتقال کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې د هغې دپاره باید قوانین وضع او هم باید په جدي توګه عمل شي. خغله ګورک وایي په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې په تیرو دریو کلونو کې د نړۍ په 18 ملکونو کې د سرکونو د حفاظت او د قوانینو په عملي کولو کې پرمختګ شوی دی، مګر هغه دا هم ویلی دی چې په سرعت د ټرافیکي پیښې ځای ته د امبولانسونو رسیدل او په سرعت شفاخانو ته د زخمي شوو کسانو انتقال هم د دې باعث کیږي چې د خلکو د مرګ اندازه کمه شي. هغه دا هم وایي چې د مطالعاتو او د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوي چې که چیرې په وخت او په سرعت د زخمي شوو کسانو علاج وشي، ممکن په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه نیمایي ته راکمه شي. په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې په افریقا کې په سرک د بایسکل سوارانو او د پیاده خلکو د مرګ اندازه د ټولو ټرافیکي پیښو 26% تشکیلوي. په دې برسیره د ډبلیو ایچ او په دغه رپورټ کې دا هم راغلی دي چې تقریبا 80% هغه موټرې چې د استفادې لپاره خرڅیږي د حفاظت اساسي معیارونو ته ضرورت لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د سنا مجلس غړي د دوه او تور رخصتۍ نه وروسته نن د دوشنبه په ورځ بیرته په کار شروع کوي. ټاکل شوی ده چې هغوی به لومړی د سترې محکمې د یوه قاضي د انتخابولو په اړه بحث شروع کړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال مایکل براون دا رپورټ برابر کړی دی.
کانګرس تیر هفته رخصت و، مګر درې سناتوران واشنگتن ته راغله چې د جمهور رئیس باراک اوباما سره د سترې محکمې د قاضي د کاندیدېدو په باره کې غونډه وکړي. ډېر مهم مارک کریک چې لومړی جمهوریت غوښتونکی و د استناب د قاضي میریک ګارلینډ سره ناست و. مارک کریک نو وایي
As the president put forward to Judge Garland, we should give him advice and consent. We need for rational
لکه څنګه چې جمهور رئیس د قاضي ګارلینډ نوم پیشنهاد کړ چې موږ باید هغه ته مشوره ورکړو او رضایت ورسره ښکاره کړو. موږ د اساسي قانون د پراسس د غور لپاره منطقي پوخ او روشنفکره غور ته ضرورت لرو. په داسې حال کې چې څه باندې لس دولس جمهوریت غوښتونکي وایي دوی غواړي چې ګارلینډ سره لیدنه کتنه وکړي او یوازې دوی غواړي چې د سنا مجلس ته په دغه کاندیدېدو باندې غور وکړي. درېمې جری موران د استمایا غونډې غوښتنه کړې وه او دوه ورځې وروسته یې خپل دریځ بدل کړ. په عین حال کې ډیموکراتان متحدن د ګارلینډ تر شا ولاړ دي. ډیموکرات سناتور کریستین گلی برنت وای
I think he is someone who is highly qualified and I think it is the obligation of the Senate to not only have a hearing but to vote.
د لوړ درجه با کفایت دی او زه فکر کوم چې نه یوازې دا د سنا د مجلس استمایا غونډې مسؤلیت دی بلکې هغه ته رای هم ورکړي چې انتخاب شي. ډیموکرات سناتور آل فرینکن ان بیا وای
We're confirming or deciding whether to confirm a member of the Supreme Court. The Supreme Court should not be political.
موږ یې تاییدوو یا پریکړه کوو آیا موږ یو غړی تایید کړو که ستره محکمه. ستره محکمه باید سیاسي نه وي، مګر جمهوریت غوښتونکي د سنا په مجلس کې اکثریت دي. تر څو چې دوی خوځېږي ګارلینډ به په انتظار کې وي. جمهوریت غوښتونکي سناتور مچ مکونل نه وایي
Let's let the American people decide. The Senate will appropriately revisit the matter when it considers the quality
راځي چې د امریکا خلکو ته اجازه ورکړو چې پریکړه وکړي. دا به د سنا د مجلس لپاره مناسب وي کله چې راتلونکی جمهور رئیس څوک انتخاب کړي چې ښایي هغه هر څوک یې نو د هغه په کفایت باندې به هغه وخت بیا غور وکړي. د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د سترې محکمې تشکیل او مفکوروي مرکز هغه موضوعات دي چې بحثونه ورباندې کیږي. د جمهوری ریاست لپاره جمهوریت غوښتونکی کاندید کروز ان وای
And if Hillary is the next president, the Supreme Court is lost for a generation, the Bill of Rights
که هیلری کلینټن راتلونکي جمهور رئیس شي د یو نسل لپاره ستره محکمه ویجاړه شوله او د حقوقو او آزادیو لایحه ضایع شوله. د عامه افکارو سروې ښیي چې اکثره خلک د دې طرفدار دي چې د سنا بشپړ مجلس دې د ګارلینډ په انتخاب باندې غور وکړي. ډیموکراتان په دې عقیده دي چې جمهوریت غوښتونکي به د عوامو ارادې ته تسلیم شي یا به د نومبر د میاشتې په انتخاب تو کې د ناکامۍ سره مخامخ شي. هر څه چې سیاسي سنجش وي به اکثر جمهوریت غوښتونکي سناتوران په خپله خبره کلک ولاړ دي.
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په افغانستان کې اوس هم د 600 کیلومتر مربع ډېر ځمکې کې ماینونه او ناچاودېدونکي توکي موجود دي. د نړۍ خبریالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړي دي چې په هغې کې د ډېرو مشهورو خلکو د شتمنیو په باب معلومات څرګند شوي دي. په لویه کچه د پټو اسنادو د افشا کېدو نه دا واضحه شوې ده چې د نړۍ شتمن او ثروتمند خلک څنګه خپلې پیسې د خپل ملت نه پټوي او هم دغه شتمن خلک په څه طریقه ځان د مالیې د ورکولو نه خلاصوي. ترکیه وایي چې ساحلي محافظینو د شنبې په ورځ هغه 60 تنه مهاجر بیرته راستانه کړل چې کوشش کوو د ایجاد سمندرګي په لار ځانونه په یوې کښتۍ کې د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسوي. د عرب یو ټلویزیون ویلي دي چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل صدر اعظم او د ولسمشر مرستیال د دندې نه لرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په اخره کې به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د حکومت او د حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي تر منځه د سولې لپاره خبرې ترسره کیږي. د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی د ډرون په برید کې وژل شوی دی. د امریکا پوسټ پر د اکشن بي ویلي چې په عراق کې په ډرون حمله کې د اسلامي دولت ډلې یو کس وژل دی په هغه شک کې دا چې تیر میاشتې د توغندې په برید کې یو امریکایي پوځي وچلو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د سفرون د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب میمنه د تودوخې لوړه درجه 14.15 زرنج د تودوخې لوړه درجه 16.5 دیارلس برکی برک د تودوخې لوړه درجه 14.8 یو میدان ښار د تودوخې لوړه درجه 12.2 دوه خوست د تودوخې لوړه درجه 18.8 وو کندوز د تودوخې لوړه درجه 20.10 درجه سانتي ګراد او دلته په واشنگټن ډی سی کې نن د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. درنو او محترم اوریدونکو زموږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په دې پته په انټرنیټ کې واورئ vo.pashto.com. ورځ مو په خیر. خدای پامان.